څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان را سره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي، او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زیاوروي.
د پاکستان د بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللی دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي، او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي:
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghans.
دا وایي سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. لدې سره افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړی، او بین الافغاني خبرو ته به هم لار خلاصه سي. د افغانستان د سولې لپاره پروانو هڅو کې پاکستان مکرر انده همکاري ادعا کړي. واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقاني شبکې او د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی، خو د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر چنګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کوي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي، او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لس مشکوکي پیښې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلې دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحید الله مایار نن د ازادي راډیو ته ویل چې د کورونا ویروس درې مشکوکي پیښې له هراته، یوه له بغلانه، یوه له غوره، او 15 له کابل ورته رسیدلې وي. مایار ویل چې لس نورې مشکوکي پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تروسه یوازې یوه د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا شو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرها او کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کورونا ویروس په دخته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک سپر او د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ سبا کابل ترسیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومته د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکري د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل شوی دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي شهر ادلب کې وژل شوی دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبريالان ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حمله ځواب ورکړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنی او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې له لوري په حملو کې د سوریې 14 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت سوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیره اونۍ له ایرانه ورغلی و. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډېر خپور سوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړ سوي دي. په ایټالیا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر پر 3.5 زیات ښودل سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
که چیرته مخکې له دغه د افغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین افغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو. هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نلګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګي ولګوي دای وخت ده او د غینا پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړاو وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله څیړي. ناجس اپی له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه وخی چې له افغانستان سره خپل همکاري او تداوم ورکوي. نوموړي هم درنګ هغه واضح رد کړی چې ګنی د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللی پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په اکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې بیا یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوي د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقې چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به د موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترڅ کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې زر بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت زایبه په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پېښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي صاحبوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د سولې پروسه کې هغه شی چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه ده رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغسې یو اقدام وشي دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه پکار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروې کې ترسره شي یا هلته د دولت په حیث دونه وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له صوبات او هم پالل ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمائندګان معرفي کړئ، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسیږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کیږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت ونیو، د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډیر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو حیات په یوه حیات تبدیل شي او د نهایي حیات له خاطره بیا ځانګړی حیات له طالبانو سره موافقه ته ورسي.
دا به څو مرحله ونیسي، خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکانو سره داسې توافق وکړي چې امریکان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پاید شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغې دا مسله د نلک زره پیچلې کړې ده. که چېرته افغانان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مخته لاړ شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ول طالبان دا نه غواړي. طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
له ښاغلي ابراهیمي څخه په مننې د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدلی شئ.
د شنبه پورز امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي د دې لوی تحول پاړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي رادیو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. له په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلئ. ازادي رادیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای:
یو سولې یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
حلیمه ورتګ ایم د پلوخمری ښار نه دوشت کلامر لره مدني فعالې. سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کله کوو د سول ډیشتګي اسو هغه سول چې په هغه کې مونږه وکول شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکول شو وینو، ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري، نو هغه سول هبه بیا هم مونږه د سول مانونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دوري سره په ټکر کې وای، یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره خوانځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینی ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبانو دوري ته ودرسو.
ډیر ژربه د ازادي رډو په وې پڼه کې د یو سل او یو شزو نظر د سوري پاړه در سره شریک کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولې دي، او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دی که چرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاسو نخلی د سوریه د قواوو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې پولیسکونو ترکیه عسکر وژل شوی او زخمیان شوی دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
ترکیه وای د سوریه پر حکومتي ځواکونه ورسته له هغې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دایې په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکې او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ږغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنګي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالې وي. روسیې دغه راز په ادلب کې د 3 ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونۍ پیښې سره چې 3 ترک پوځیان پکې وژل شول او 2 نور ژوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات 45 تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو لا پیغامونو
اسف هم د کونړو سیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنز لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لار هواري د افغانانو ترمنز خبرو اترو ته په دې هیله يم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پای ته ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختۍ څخه نور خلاصون ومومي او د یو سولې زوارام جون خوندان شي. خو د امریکا څخه مې هیله ده چې یو ځل بیا افغانستان د ویون لسیز په چیر باندې واځي پرې نګدي، داسې نش چې خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل دے کونر ولایت وسیدونکې پلسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کمواله ونی و ډیر پارام زړ سره مکتب ته تللیو او بازار ته هم تللیو. پارام سره په مکتب کې درسونه ویل دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیکيږي دي ته هم خوشاله یو، ټول افغانان ورته خوشاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکال افغانستان پراتونکو کې ولرو.
سید الله ایم د کونړ ولایت اوسیدونکو اونۍ خو ډیره خطیره شوله. په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډزو هیڅ کومه پیښه موږ نه درلودله. داسې پیښه چې هغه د تشویش وړ وي، تازه ډزه به وه بعضو ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې د سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه ده د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېره خوشبینه تر څو دغه موافقه په صحیح ډول عملي شي.
بس رجا رضا خپله د تشې اوسېدونکی ما او محمد جمال مې نوم دی. دا چې خپل مایبه مې مودل ته کار کوم نو تقریبا داسې کېده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کېږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. زموږ دغه ارزو ده او دغه ونې چې موږ تېره کړه ښه خوشحاله او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده او موږ تفیش نشته دی، خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې موږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په آرام سره تېره کړو. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده. که موږ تاسو غواړو چې موږ مسلمانان یو اسلام راوړو، اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې موږ تاسو باید سوله وکړو، یو افغانان یو ټغر سره کینو خپل زندگی تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله ده. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسټیک چې کی د افغانستان په خیر باندې سرته ورسېږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول پاړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خبرونه کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو او وروسته بیا د ماښام تر بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست مخ کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریح غونډۍ کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د درو ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د ښار په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سکل هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شو. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د ښار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجوده وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي و هم سوتي، ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوي شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو نیالګی د ځان لپاره یو د هیواد لپاره همدارنګه یو دوه نیالګي ولګوي دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستی مدني فعالان او رونه اندیوایی د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې چاپیریال سمسور او زرغون کړي. مدني فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده. باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په کولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چپیال په ساتنه کې ډېر بریز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوې راويش ده چې ورو په ورو پرهنګ ته پورګړېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی زنی خلوایی په دې میله کې د هر کال په تیرې دو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده.
دغه میله چې د زرغون خوست په نوم یریږي چې هر کال دلته میلې کیږي، که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتیږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي، نیالګي کینوي تر څو د زرغون خوست دی لا نور ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې واندښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډیره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کال چې منځ درې ورځې دوام لري او د پڅان کې چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه کو او پکاونه به موږ او د دې ترڅنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو.
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنې دنده ترسره کړي. ده وویل په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې باید د نیالونو د کښېنولو دغه جشن سبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واوري چې په اورسګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حملې کړې دي او ډزې کړې دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس پراشو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر اشو ستاسو اسمی سنو تا چاسا جی رڈو تمو راست بودی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار پر اسولی سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر اسولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ډیر خوشاله یم کې د شې چلدې سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر اسولې سمس کې لیکلي دي د اورکم پښپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي، هیله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر اسولې سمس کې لیکي دا اونۍ د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو، د بیا سولې ته خوشي څرګند کړي ده او اوږد سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي کده سولې تړون سوال اصلي کې بین الافغاني خبرو ته به هلي خورازیت شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر اسولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتون لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتون لاندې نشره واستلې. عبدالباری د غزنی نه پر اسولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو لکوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پر اسولې سمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او د په وینا افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلات پر اسولې سمس کې لیکي موږ د امریکا او طالبانو تړون ته محتاطانه خوشبینه یو، ځکه چې د موافقت نامې له محتوا نه یو خبر چې څه د افغانستان په ګټه دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر پر اسولې سمس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې تر تړون وروسته د سولې ټغر وغوړي شي او د جنگ ټغر ټول شي. عبدالباری خانم رنگ لیکي افغانان باید د سولې لپاره متحد شي. عبیدالله پر استول سمس کې لیکلي دي د افغانستان مشران د سولې لپاره یو لاس ندي او دوی باید اتحاد وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول سمس کې لیکلي دي که چیرته د افغانستان مشران د سولې لپاره متحد نه وي کوم پلاوی به له طالبانو سره په ناروې کې د سولې خبرې مخته وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. البته که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
د افغانستان د ملي ادامي روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس لمشکوکي پیش چې په لابراتوار کې کتل سوی دي ټولې منفي ثابت سوی دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس یوازې یو مثبته پیښه تایید سوې ده. ټاکل سوی چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومی منشی یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګ وایي چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشي کولو د مذاکرو لپاره ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوشي کولو خبرې نه کوي بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلی چې درې دیش عسکری د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوی دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلی چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلی چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاری وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي په کې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا وایروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو سترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیشي د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یوشمیر ولسوالیو کې ترسره شوی دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدانی وي. د دهراوت ولسوالی د امنیتی کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ټول شکر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پولیمنان سیمه کې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړه. د وی یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې دوام وکړي. همکار وايي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوسټو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ کلیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګر پورې مش کومندان مست کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پروګرام انتقال وکینو. دې پر ولسی خلکو هم تکان کی نظامی کسان هم تکان کی خوشبختانه چې کم زخمی وو کم شهید نه وو.
لادی سره دغه ولایت د څلری ملي وا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمیر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. دی وايي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نه او تیر ورځ کړی خو یې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغه ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې هم پر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. د یو ای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو ای د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړې. د ملي اردو د څلورمې لواء دغه قومندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتېری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده او چې دغه کې په دغه چیتو کمپنۍ پرونی هوا نن داخ کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداخته کړی، نن هم په پل منان باندې انداخته کړی دی، پرون یې هم کړی دی. او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې ایښی و په جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د رواني اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیان او افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتون هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني، سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو ورستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي، په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معاملې ته پرېږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ لپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې مولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعیا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو یاد راک او د موږ وینې په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په خشن سره تر سره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو ار بیا ز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوه لکبل ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندیښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند استاسي پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مری یا خکېدل ملري، بعضې خکېږي یا بیخي نه خکېږي، چې مغویني او مري، دغه جواب راته سبۍ راکوي سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصیم در حضرت میوان سے. دا کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی؟ دا مخنیوی بایچ په افغانستان کې وشي نور پر چا وخت دا هله دي چې نور د ایران د چین د ازبکستان د ټول هیوادو څخه نه خپل پوله وته دي، دا غصب د سورج چې دا ویروس افغانستان کې نور نشه غلی سي. و سلام علیکم.
السلام علیکم دادی دا زادی راځو کاتون کته سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام علیکم. دا مراد افغانستان ته غلی دا خدای ته تاسو سره په خیرات وری کې چې خیرات نو کې موږ ته مسلمانان یا عقیده لرو، باید هر سره خیرات او خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نوم محمد مزیدی دا اسنند مرغ د بنه سید دا خو او سلام د شي د خبره کوم. دا کوم مرګ چې افغانستان ته غلی د کورونا ویروس په نامه باندې او اندیشمن یم، خو څه وکم ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږه نسل راځنې ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو او که چېرې دولت ته دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتک د دې هیوادو ځینې بند کې او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سبسوی ده د کورونا ویروس پیښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي کچېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور کچېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړي مخنیوي بالکل به د دې بیماری مخنیوي وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د ایمن الهات کې کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته خیله ده ذکرنا مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړې چې کنه علامې لري، نو زه خپل کوم امر شو کوي چې ځان باندې کې ځي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمندان سے ٹھوک تو سلام و احترام وائم مجھ اطراف خبر رکھا وارم چې په یو خبر دغه راکې اطمینان راکې چې دې مخنیوي په چی سره کېږي موږ نه پوهیږو نو کېږي چې څنګه ډاکټر سره. و سلام او احترام.
دوستانو تاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندیشنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا به دویم چې د انتانی ناروغي متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو چشل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي، خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پینځه نوي ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې 95 چیز، یعنی پینځه نوي فیصد د هغانتان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال تونې په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا